مشال ریډیو دا زه بشیر ګوښت تاسو هر کله وایم د غرمې 12 بجې دی او له 12 څخه تر 1 بجې په دې خبری سات کې تاسو بیلابل ریپورتونه لرو. په دې ریپورتونو کې په بلوچستان کې د ډاکټرانو د شټر ډاون هړتال په اړه اوري. همداراز د پېښور یو عدالت د نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد باندې فرد جرم عائد کړی دی. په دې اړه هم درته رپورټ لرو او نور ډېر څه هم د دې غړې برخه دي. خاول له بوروال کاکړ څخه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول د تښتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدي وایي د شمې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي ویستل شوی دی او د شام په دویم لوی ښار الیپو کې کلکه جګړه روانه ده. اوس بشپړه خبرونه. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تښتونې پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي جنرال سیکرټري ډاکټر نعیم زرکون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ډی نه بند کړل. د هغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز معطل کړل. نو دې بعد چې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د ډاکټرانو لخوا د کاربندیز د اعلان ملاتړ کړی دی. ډاکټر غلام رسول کاکړ درې ورځې وړاندې له کوټې څخه نامعلومه کسانو تښتولې وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د تښتولو تر شا د چا لاس دی، خو په کوټه کې وخت نا وخت داسې کسان د پیسو لپاره تښتول کیږي. د بلوچستان له پښین څخه تښتول سوی د بی آر ایس پی څلور کارکونکي خوشی کړل سوی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټری نصیب الله بازی د دې کارکونانو د راخوشي کېدو د خبر پخلی کړی دی، خو دا نه دی ویلي چې دا کسان څه ډول خوشی سوی دي. دا خوشی سوی د بلوچستان رورل سپورت پروګرام نومي ادارې د هغو شپږو کارکونکو پاتې څلور کسان دي چې د 2011 کال د دسمبر پر 14 نیټه د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې پښین له بر شور څخه تښتول سوي وو. له دې شپږو څخه دوه وژل سوي وو. تېرې کې طالبان پاکستان د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت منلی وو او د دوی د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله واحدي ازادي رادیو ته وویل چې د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي وستل سوي دي. د نوموړي په وینا د توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د کونړ والی زیاتوي له څلور میاشتو راهیسې د کونړ پر بیلابیلو سرحدي ولسوالیو تر زرو زیات داسې توغندي لګېدلې دي چې د هغه په وینا د پاکستان لخوا اور وشتل سوي دي. د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو د وشتلو مسله په دې وروستیو کې په افغانستان کې په یوه ملي اندېښنه بدله شوې ده. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د لری کولو او یا نه لری کولو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان اولسي جرګې پرون د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو پر وزیر جنرال بسم الله خان محمدي له دې کبله بې باوري څرګنده کړه چې پر کونړ د پاکستان د بریدونو او په هیواد کې د ننه یې د ناکرارۍ د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلي دي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي دواړه په دې کې پاتې راغله چې د منلو وړ رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرحوب ابراهیمی له ولسمشر حامد کرزی وغوښتل چې د دې وزیرانو پر ځای د ژر تر ژره نوي او وړ کسان ولسی جرګې ته وروپیژني. د ولسی جرګې له دې پریکړې وروسته د ولسمشر له دفتر څخه په یوه لنډه خبر پاڼه کې وویل سو چې د افغانستان له اساسي قانون سره سم له وزیرانو د باور د رای اخیستل د ولسی جرګې واک دی. د خبر پاڼې په لیکنه ولسمشر حامد کرزی به نن یعنی د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته په دې اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د شام په دویم لوی ښار الیپو کې کلکه جګړه روانه ده او د ریپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د پنشکولو لپاره له وسلو او الوتکو کار اخیستی دی. د حکومت د مخالفینو یو قومندان د شنبې په ورځ وویل چې د دوی جنګیالي د مضبوطو عملیاتو لپاره تیاری کوي. بل پلو د حکومت د امنیتی ځواک یو لړ پوری چارواکي د مخالفینو پر ضد خپل عملیاتو ته په اشاره کولو خبرداري ورکړی دی چې دا یوازې پایل دی او د هغه په خبره نور څه به لدی ورسته وي. په دمشق کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو ویلي دي چې دوی د رژیم مخالفین له خپل وروستي مضبوط مرکزه پر شا تمبولې دي. دا په داسې وخت کې ده چې په دمشق کې 43 ایراني شیعه زیارت کوونکي تښتول شوي دي. ایرانیو چارواکو او د شام حکومتي ټلویزیون تور لګولې دي چې دغه کسان وسلوالو ډلو تښتول دي. د دې کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. ملګرو ملتونو وایي چې په شام کې د اولسو میاشتو د تاوتریخوالي په ترڅ کې 19,000 کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر د لوبو، په لندن کې د روان اولمپکس لوبو په لړ کې امریکا پر لومړي نمبر ده او تر اوسه یې 45 میډالونه ګټلي دي. په دې کې 25 د سرو زرو، 14 د سپینو زرو او 15 د زیړو میډالونه شامل دي. پر دویم نمبر چین دی چې 350 میډالونه یې ګټلي دي. د چین په هغو کې 25 د سرو زرو، 14 د سپینو زرو او 12 د زیړو میډالونه شامل دي. او پر دریم نمبر اوس برتانیا راغلې ده چې په مجموعي توګه یې 29 میډالونه ګټلي دي. د برتانیا په ګټلو میډالونو کې 14 د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او 8 د زیړو میډالونه شامل دي. نن د اولمپکس د لوبو 8 ورځ ده. د خبرونو پای
تاسو خبرونه له بوروال کاکړ څخه واوریدل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه اورئ. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر غلام رسول په کیس کې د نه پرمختګ لوجې د شټر ډاون هړتال کړي.
اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ډی بند کړل. بیا د هغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز موتل کړل. نو دې بعد چې دی اوس موږ شټر ډاون سترایک اعلان کړی دی.
د ملاکند د پوزي عملیاتو د دریو کلنو لپاره کېدو وروسته خلک غواړي پوز په ترهګرو پسې غریز وسیمو ته ورشي او بي ضرورت چک پوسټونه دي لري کی. د وزیرستان خلک د خوراکي توکو د قاچاق یا سمګلینګ څخه شکایت کوي چې د دوی په وینا به لوړ کړی دي.
مخکې چې نه ارتل له تاسو یې برتل هغه ورک شول هر طرف نه د وزیرستان یو نه پر باز غاټه واټه د پر یو چال جوړ شوی دا رمضان پیکج نوم نشان په وزیرستان څخه نشته.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې نن د ډاکټرانو اتحادیه له دې عمله چې دغلته د دوی ملګری ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې او بیا دغه د راخوش کېدو په اړه د دوی په وینا حکومت کوم خاص پرمختګ نه دی کړی د کاربندیز اعلان کړی دی. د شټر ډاون هړتال په مهال د کوټې ټول مرکزی مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي او سیاسي ګوندونو او د تاجرانو اتحادیې هم د دې هړتال ملاتړ کړی دی. زموږ همکار نیاز موساخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نن د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کوټه ښار کې د شټر ډاون هړتال په اړه وویل.
موږ یو پروفیسر دی سایکیټریسټ ډاکټر غلام رسول. نو دا کی دی هغه سره د نن تقریبا د ادریش په اصول نو دی اوس په دې باندې مت سوینا نو په هغه ځل کې دی موږ سټرایک کال کړی دی. اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکی او پی ډی باندې کړل. بیا د هغه بعد موږ ایمرجنسی سروسز موتل کړل. نو دې بعد کې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
ډاکټر نعیم زرکون زیاته کړه په بلوچستان کې د ډاکټرانو تښتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې.
اول واقعا د ډاکټر دا غوا د تسلسل څخه شهر روان دي. اوس د سر اول چې دی یوش په اول موږ یو ډاکټر او سرجن ډاکټر دین محمد بنگول دی هغه د مستوم څخه غوا سره وو. د دین محمد سر اول بیا د ډاکټر عبد الله بړې شو د مستوم ډیپټي ډی ایچ او هغه غوا کړو. هغه برامت سو بیا دین محمد غوا سو دین محمد چې برامت سو دا غلام رسول غوا کی.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو هم د ډاکټرانو د اتحادیې د هړتال پلوي کړې ده. د پښتون ملت پال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي معاون سیکرټر نصرالله زیری په دغه اړه وویل.
د ډاکټر غلام رسول کاکړ چې د اغوا کارانو لخوا تښتول شوی دی لتیر څور دی راځي په دی حوالہ پښتونخوا میول پارټي ګوند د ډاکټرانو د اړتال مکمل حمایت کړی دی او یقینا په دی حوالہ خپل ټول کارکونانو ته خپل یونټانو ته دا تاکید کړی دی چې د دې اړتال په کامیابی کې خپل ټول وس او توان په کار راولي.
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاستي پر اولې نیټه ناسرګنده کسانو تښتولې وو چې پر زده ډاکټرانو نن په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړي. چارواکیو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې یاد ډاکټر د پیسو لپاره تښتول شوی او که د تښتونې تر شا سنور مقاصد دی. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د تحریک نفاذ شریعت محمدی پر مشر مولانا صوفی محمد د ترهګرۍ فرد جرم عاید شوی دی. پر نوموړي تورنه و چې په سیمه کې او په ځانګړې توګه سوات کې ترهګریزي کړنې کړې دي. هغه له دې تورنو انکار کوي. په دې اړه باندې ما لږ مخکې د خپل همکار شبیر جان سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
مولانا صفی محمد چې کوم په سوات کې د کلدن تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر دی، هغه د سوات چې کوم پوځي عملیات ول ته چې اپریشن شو د هغه وروسته هغه نیولی شو چې هغه باندې بېلابېل د ترهګرۍ جرمونو، نو هغه کې بیا هغوی صوبایي حکومت سره څلورنو حمله تک کړی وو. د هغې وروسته بیا په هغه باندې ترهګرۍ او خصوصي عدالت کې مقدمې چلېدلې وې چې تېره ورځ هغې کې د هغې وکیل چې کوم دی کوم دلایلو هغه سر ته رسولو او عدالت چې کوم دی فیصله محوس کړې وه. ولې پرون په پېښور سنټرل جیل کې چې کوم خصوصي عدالت او ترهګرۍ د هغې جج محمد شهیب هغه فیصله ورولو او د هغې تر مخه دوه د ترهګرۍ داسې بېلابېل جرمونو چې په هغې کې مولانا صوفی محمد سر د شپږو ملګرو باندې تورن ګرځول شوی دی، ولې هغوی چې کوم مولانا صوفی محمد د هغې ملګرو دي او د هغې وکیل دي هغوی د صحت د جرم د صحت نه انکار کړی ویلي چېرې دوی په دې ککړ نه دي. زه به تاسو دا ووایم چې تېره ورځ هم خپل دلایلو کې د صوفی محمد چې کوم وکیل وو عادل مجید نومېږي هغې دا بیان کړی وو چې یاره د ترهګرۍ چې کوم په دې باندې کوم تورونه دي په مولانا صوفی محمد باندې هغه 1995 کې هغه واقعات شو او چې کوم د ترهګرۍ خلاف اکس یا قانون هغه دی په 1990 کې راغلی دی، مطلب دغه جرمونو نه پس راغلی، نو په دې وجه باندې هغه باندې هغه جرمونه نشي کېدی. بل هغوی دا هم درس کړو چې صوبایي حکومت دوی سره چې کله دا موجوده صوبایي حکومت راغی دوی سره اعلاننامه کړې وه چې هغه تر مخه دوی ټول کیسونه یا مقدمې هغوی واپس اخیستي، نو په دې باندې فرد جرم نشي یاد کېدی. خو ولې پرون چې کوم خصوصي عدالت را پېښور سنټرل جیل کې د سوات جج محمد شهید لګولو، نو هغه کې په دې باندې فرد جرم عاد کړی شوی دی. خو د دوی انکار وروسته د صحت د جرم نه انکار وروسته عدالت چې کوم دی په سپتمبر په 3 منټه باندې چې کوم د دې پرد غواهانو هغه راوخسرو په 3 منټه کې راځي یو مقدمه اوریدنه کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د شبیر جان خبرې مورید په پیښور کې زموږ همکار دی، هغه د نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد په اړه چې هغه من کوم فرد جرم عاید شو دغه په اړه تاسو خبروله. اوس هم یو بل رپورټ درته لرو. په ملکن ډیویژن کې د پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو 3 کاله پوره شول. پوځي چارواکي دا وکړي چې په سیمه کې امن ټینګ کړی دی، خو ځایي خلک وایي چې لا هم ستونزې دي او د بې ضرورته جوړ شوو پوځي چک پوسټونو له وجې خلک د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوث په دې اکله نور تفصیل لري.
په ملکن ډیویژن کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو 3 کاله پوره شو او د ملکن ډیویژن د پوځي چارواکو په وینا په سوات، دیر او بونیر کې امن پذیکړل شوی دی. د ملکن ډیویژن لپاره د پوز د میډیا سنټر ویان لیفټنټ کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل په 2009 کې یوازې په 2-3 میاشتو کې د دلتنه تراګر وستل شوی وو او د هغې وروسته واړه واړه داسې ځایونه وو چې هغه تل کې د تراګرو د موجودګۍ امکان وو. نو په هغې ځایونو کې وړې وړې اپریشنې جاری وې. خو د خدای پزل دی چې د تیرو 2 کلونو نه دلته کې په مکمله توګه امن پذیکړل شوی دی او اوس هغې د ولس د خیر ښېګړې او بیا ودانۍ کار پیل کړی دی.
په حالي کې اوپر کار کړی کسه هم کرنل عارف محمود وایي چې په ملکن ډیویژن کې امن پذیر کړل شوی دی، خو په ملکن ډیویژن کې وسلواله ډله وخت په وخت پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي، او په کوزدیر او بردر کې دننه هم وسلوال په خپلو مخالفینو او امن لښکرو په بریدونو کې بریا ترلاسه کوي. په دې لړ کې د کوزدیر د میدان د سیمې عبدالمالک مشال ریډیو ته وویل چې هغې په سیمه کې د امنیت په اړه اندېښنې لري. خود ملکن ڈویژن لپاره د فوز د میډیا سنټر ویان لیفټیننټ کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال په بردر او کوزدیر کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د بریدونو هڅه کوي، خو په بردر او کوزدیر کې په پاکستان افغانستان پوله باندې فوز ځای په ځای کړل شوی دی، او دوی هڅه کوي چې پولې ته نږدې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. خو بلې خواته د ملکن ډویژن ځایي ولس د فوز په چیک پوسټونو باندې نیوکې کوي چې د امنیت په ځای کولو کې د دې چیک پوسټونو هیڅ قسمه فایده نشته. په ملکن ډیویژن کې د پوځي چیک پوسټونو له وجې دولس د ستونزو په لړ کې کرنل عارف محمود مشال ریډیو ته وویل تر سو چې د چیک پوسټونو خبره ده، نو د امنیت وزه چې د وخت سره سره خکیږي، نو د چیک پوسټونو په شمیره کې کمی راوستل کیږي، او مونږ د امنیت ټینګ ساتلو انتظامات پولیسو ته سپارل پیل کړی دي، او د اپریل او مې په میاشت کې د بونیر او د شانګلې د امنیت ذمہواری پولیسو ته سپارل شوې ده. د کرنل عارف محمود په وینا د دین وړاندې په ملکن ډیویژن کې شل پوځي چیک پوسټونه وو، او دا وخت د دې شمیره 15 ده، او کچري د امنیت حالات سمو نو د دې کال تر پای پورې به د امنیت واک په مکمله توګه ولسی امنیتي ادارو یعنی پولیس او لیویس ته حواله کړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، او مشال ریډیو تاسو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ، مشال ریډیو .com زموږ پته ده. د بلوچستان د پښین څخه تختول شوی د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یا بی آر ایس پی پاتې څلور کارکوونکي خوشی شوی دي. دا کسان د هغه شپږو کسانو څخه دي چې تیر کال تختول شوی وو، او پړه یې تحریک طالبان پاکستان منلې وه. ما لږ مخکې د خپل همکار خدینور ناصر سره په دې اړه خبرې وکړې. هغه ایرپورټ ته ورغلی وو د کوټې د دغه خلکو چې راضي به دغه خلک د اسلام آباد نه، نو همغلته یې ما سره خبرې وکړې او داسې معلومات یې راکړې.
د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یا د کلیوال پرمختګ د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې دغه شپږ کارکوونکي ټول وو چې د تیر کال د 2012 اسوي کال د ډسمبر پر 13 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه وسلوالو تښتولي وو، چې وروسته بیا دغه تښتونکو د دې له کورنیو څخه او هم له ادارې څخه، یعنې معنا بی آر ایس پی څخه، د تاوان د پیسو غوښتنه وکړه. کله چې دوی دغه پیسې د تاوان مخکې، نو په دې کې یو اړ هم یو څن وایي چې دغه نوم مقبول احمد وو، تر هغه وروسته بیا دوی میاشتې، یعنی درې میاشتې وروسته بیا یو بل تن عبدالغفور په نامه یو بل تن وو، دغه دوه کارکوونکي ووژل، او پاتې څلور چې بیا هم د تاوان غوښتنه کوله د تښتونکو. تیره شپه نه، وړمه شپه، دا کسان د وسلوالو سره د تښتونکو څخه سره د حکومت بلوچستان د بیا رسېدو چارواکو تر خبرو اترو وروسته دا کسان نه خوش سوچ بده کې یو هم زبور احمد دی چې تعلق یې له بشور سره دی، مجیب الرحمن دی چې تعلق یې له رود ملازی سره دی، آفتاب دی کور په هنه وړک کې دی تعلق یې له هنه وړک سره دی، او یو هم بشیر احمد دی چې دا د بشور سیمه اوسیدونکی دی. دا څلور د بیارستي کارکوونکي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې له تښتونکو سره و په وزیرستان کې و عزیزان یا قریبان هم دلته دوی ته منتظر دي او سخت ډیر خوشاله دي. دوی په وینا چې دوی ته د څلور واړه کسانو ته یو نوی ژوند ورکړل سوی دی، خدای پاک دوی ته یو نوی ژوند، دوی ټول کورنۍ خوشاله ده.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو،
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال مرکا
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
پښتانه پنړی کی
په اتویش منټه کم پینزو بجو،
زړی سندرې
پپاو کم پینزو بجو.
اوریدونکو په داس حال کې چې د بلوچستان د صوبایي حکومت پر ویب سایټ د لادرک کسانو شمیر یو نیم سل ښودل شوی او د بشري حقونو ادارې او بلوچ تنظیمونه د سلګونه خلکو د ورکېدو دعوه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې بلوچستان کې یوازې 6 کسان ورک دي. د دې کسانو د لادرک کېدو تور په بلوچستان کې پر موجودو امنیتي ځواکونو وخت په وخت لګېدلی خو هغوی ته انکار دي. لږ مخکې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې او هغه راته د رحمان ملک د دې بیان په اړه څه داسې تفصیل راکړه.
تیره ورځ رحمان ملک په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې د بلوچستان صورتحال په حواله سره خو هغه اول دا خبره وکړه چې په بلوچستان کې هیڅ قسمه اپریشن چې کوم دی نه خو زمونږ د کولو څه اراده شته دی او نه موږ په راتلونکي وخت کې کوو. هغه ویل چې څنګه مخکې د نواب اکبر بوختي واقعیا چې کوم شو موږ نه غواړو چې دغه شان واقعیا کله دوباره په بلوچستان کې راپېښ شي، او تر څو چې د بلوچ کم مشر چې کوم دی براهمداخ بوختي کوم چې دا وخت کې بهر ملک ناست اغي ول چې موږ داغه د بیان نه دغکاری چې موږ هر کله کې وغه ته جاغي د پاکستان تر راشي کاغي هر ځکه غواړي موږ سره مذاکرات ته تیار یو، ځکه چې په بلوچستان کې موږ امن قائمول غواړو. او ترڅو پورې تاسو د شپږ دیرش کسانو خبره وکړه نو بالکل بشیر وسه پورې دا خبرونه راتل د بلوچ مشرانو لخوا یا په بلوچستان کې نور کوم بشري حقوقو تنظیمونو نو اغي په سونو باندې چې کوم خلکو اغي د بے درکه دغه کو. خو بیا په دې حواله سره چې کله په بلوچستان کې کمیټي جوړه کړل شو چې کومه د چیف جسټس یا کوم مسنګ کوم بے درکه کسانو په اغي باندې، نو اغه کمیټي نن لږ وخت مخکې چې کوم رپورت ورکړو نو اغي د وینا مطابق 45 کسان چې کوم دي اغه بے درکه دي. دغه شان په اغي کې بیا چې چیف جسټس په اکشن اغستو چې دا بے درکه کسان دي زر تر زر را بازیاب کړل شي، نو د اغه وخت کې و کسان چې کوم اغه را بازیاب کړل شول د اغي ورسته دغه شان یو د نور چې کوم نو رحمان ملک چې کوم خبره کوي د شپږ دیرش کسانو، نو دا د حکومتي اعداد شمار چې کوم دی هغه شپږ دیرش، دا د وفاق حکومت چې کوم اعداد شمار دی شپږ دیرش. خو که بل خوا موږ د بلوچستان خلکو کوم خبرې دي هغه واورو، یا د بشري حقوقو چې کوم تنظیمونه دي هغه واورو، یا براهمداخ بوکتي چې کوم دی هغه چې کوم بیانات ورکوي، نو هغه په سوونو کسان چې کوم دي هغه بې درکه خېچ دا اوسه پور نه دي را معلوم شوی، او دا اوسه پور یا د حکومت په ولقه کې دي یا بل چا دغه کړی دي. خو ولې وفاقي حکومت دا هم تور لګوي چې دې کې ځنې بې درکه کسان چې کوم دي هغه د بي ال ال کې بلوچستان لیبریشن آرمی یا بلوچستان لیبریشن فرنٹ چکم دغه شان نور چکم کلدم تنظیمونه دي، نو د اغي په ولقه کې هم کسان دي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اردوونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د ورځې په میاشت کې هر څه چې وزیرستان ته ورځي د هغې قاچاق او سمګلینګ کېږي. دوی وایي چې دا مالونه افغانستان ته هم په پټه وړل کېږي او بیا واپس د سمګلینګ له لارې په سیمه کې خرڅېږي، چې له وجې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار دا رپورټ رالېږلی.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د رمضان پیکیج په نامه که یو اړخته مختلف خوراکي سیزونه د غلطه په ارزان نرخ یا بیه باندې راځي، نو بل اړخته دغه سیزونه ټول د بلیک یا سمګلینګ په لارې ځي چې له وجې یې په وزیرستان کې بیې یو په څو چنده زیاتې شوې دي. او د انتظامی چارواکي په پوستو باندې د کمیشن د لارې خوراکي توکي او لوی واړه څاروي سمګلینګ کوونکو ته پاس کوي. ګل صادقون وایي چې دغلته د یوټیلیټي سټورز په نامه کاروبار روان شوی دی چې په ارزان نرخ ورته خوراکي توکي راځي، خو د سیمې خلکو ته نه میلاویږي او نه هم د رمضان پیکیج کوم نشان موجود دی.
شمالی وزیرستان چې د اول سر نه د یوټیلیټي سټور خلک یو کاروبار جوړ کړی دی، په هر ځای چې یوټیلیټي سټور په نوم باندې لیکي نه کول او کړي وي خو یې بند کړي دي، سمګلینګ یې په شریک کړی دی. وزیرستانیانو ته د یوټیلیټي سټور په نوم باندې چې څه شی ارسي هغه یو شی نه میلاویږي، په دې کې چې انتظامیه مکمل ورسره ملوثو حکومت طرف نه با انتظامیه طرف نه با مخشي چې نه یارتلل تصای برتلل هغه ورک شول هر طرف نه دی. وزیرستانیانو د پر اباس گاټه واټه د پر یو چال جوړ شوی دا رمضان پیکج نوم نشان په وزیرستان سے نشته.
نور حکیم وای چې هر څه چې وزیرستان ته راځي د سمګلینګ د لارې افغانستان ته ځي. دوی وای چې په قانوني ډول باید تجارت وشي خو د سمګلینګ لاره دی ونیول شي چې دغلته هم سیزونه بیا نایاب نه وي.
هر څه چې کیزنر درېمي کا مشی دی کا وی دی کا وزی دی کا میری دی افغانستان طرف ته روان دی کا چرګی دی. او د وزیرستان خلک زبردست مشکلات سره دا ځکه چې یو اتری صرف اتیا تیاری پیدا تیرې زمودی د پر کمنه سګ د سبزی مخانه وینې نه رغه پرې د جدا چرګی غیشه او خوري بل درې او خوري تجارت ضروری دا او داسې ضروری دا چې ته ارش پبلیک باندې بالکل یو ری پینه داخلا شته نه ټیکه پټک ولته دوی ری پیور کا خپل دریما قانوني طریقه خو چې تلای به خوره خبره و.
د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی چې نه غوښتل خپلانامه واخلي او آواز خپور کړي مشال ریډیو ته وویل چې که یو اړخته د سمګلینګ د لارې افغانستان ته مالونه ځي، نو بل اړخته هغه مالونه چې پکې اوړه وریجې او نور سیزونه شامل دي او قانوني افغانستان ته په کومه بیه اکسپورټ کیږي په غلام خان پوسته باندې بیرته واپس میرانشاه ته راځي، ځکه چې د پولیټیکل انتظامیه چارواکو ته پکې دلته فایده وي او افغانستان ته بیا دغه مالونه نه لیږي. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو، نو د نوموړي اپریټر وینا وه چې پولیټیکل ایجنټ خبرو ته اوزګار نه دی. دا یادونه وړ ده چې سمود وړاندې هم د یوټیلیټي سټور ځاننه زرایو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په شمالي وزیرستان کې تر اتیا پورې یوټیلیټي سټورز فرانچایز یا دوکانونو ته لایسنسې ورکړې شوې دي چې هره میاشت د دولت لخوا ورته په ارزان نرخ خوراکي سیزونه لیږلی شي، خو ځایي خلک وایي چې دغه فرانچایز یا دوکانونه تش په کاغذونو کې دي چې په ځمکه هیڅ وجود نه لري او باید انتظامیه د دې وجود عملي کړي.
اوریدونکو تاسو دغه رپورټ ورده له شمالي وزیرستان څخه. د پاکستان خبریدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې ادارې کې لیکلي چې د پاکستان د نورو ادارو په شان د سپریم کورټ احتساب هم پکار دی. د عدالت موجوده نظام شفافیت نه لري. د دې ادارې نور مهم برخې له ګولایا څخه ور
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د عدالت د سپکاوي د نوي قانون پر ضد د فیصلې په اړه اداریه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې دا سیخکاری د دې فیصلې روستو د خبرو اترو دروازې بندې شوې دي. پارلمان او سپریم کورټ نیخ په نیغه یو بل ته ولاړ شوي. د پاکستان پارلمان د عدالت د سپکاوي په قانون کې ترمیم یو میاشت مخکې کړی وو او دغه قانون یې په یو غنټه او اتو منټو کې منظور کړ. ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې د نوي قانون مقصد وزیر اعظم د عدالت د محفوظ ساتل وو. له دې وړاندې سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له خپلې دندې ګوښه کړې وو. ادارې زیاتوي چې هم دا وجه وه چې د پیپلز ګوند لخوا د یو سیاسي چال په بدل کې د سپریم کورټ دغه شان فیصلې امکان وو. سپریم کورټ د اګست په درېمه نیټه د عدالت د سپکاوي نوی قانون کالدم ګرځولی وو. ورځپاڼه لیکي چې د سپریم کورټ دا پوښتنه پر ځای ده چې یو وزیر اعظم سره یو شان سلوک وشي او بل وزیر اعظم سره به بل شان سلوک کیږي، خو د ورځپاڼې په وینا دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې د هیواد آئین څرنګه تشریح کیږي او په دې حالاتو کې آخري اختیار له چا سره دی. د عدالت د سپکاوي قانون د واکمن پیپلز ګوند په ګټه دی او دوی ته معلومه ده چې په دې ګام پورته کولو سره به سپریم کورټ ته مخامخ شي. دا ورځپاڼې په وینا د پاکستان یو خواخوږي هم نه غواړي چې دا حالات دغه شان پر مخ لاړ شي، خو اوس دې حالاتو ته رسیدلی دی او دا هم نه د معلومه چې را روان وختونو کې به په کوم لور لاړ شي. دا ورسپانی په اداریه کې راغلی چې د عدالت د سپکاوي په اړه یو زوړ قانون موجود دی، خو د ځینې خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې نوی قانون په مکمله توګه لا تعلق هم نه دی. په دې کې د ریاست د نورو ادارو په شان د عدالت د احتساب خبر هم شوې ده. په پاکستان کې همیش سیاستدانان د حالات ذمہ وار ګڼل کیږي، خو د عدالت ججان او فوجیان سپین بازان وي. په کار ده چې قانون هر چا لپاره یو شان وي. عدالت دی فوجي جنرالان هم د قانون لاندې وساتي. ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي چې تر څو د عدالت د احتساب خبره ده نو سپریم جوډیشل کونسل موجود دی، خو د دې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس کوي. دلته په دې خبره بحث کې دی شي چې د عدالت د احتساب عمل شفافیت نه لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او اوس به له بوروال کاکړ څخه د خبرونو سرټکی واره.
نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تشتون پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان له پښین څخه تشتول شوی د بی آر ایس پی څلور کارکونکي خوشی شوی دی. د افغانستان د کونړ والی سید فضل الله وایدی وای چې د شنبې په شپه هم د پاکستان له لوري د دانګام پر ولسوالۍ شاوخوا شپېته توغندي توغول شوی دی. تاکل سوی دا چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد دفاع او کورنۍ چارو د وزیرانو د لری کولو او یا نه لری کولو په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د نیوزیلینډ دوه عسکر له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. او د شام په دویم لوی ښار الیپو کې کلکه جګړه روانه ده، او د ریپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د پنښ کولو لپاره له وسلو او الوتکو کار اخیستی دی.
ل بوروال کاکړه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د نن ورځې زینو ورسپاڼو زینو اداریو ته کتنه لرو. ریاض مساخیل په اسلام آباد کې دا لوسی دی او تاسو یې د غټ ټکی راوړی دی.
نن هم د نور کله پشان پاکستانی ورسپاڼو د خپل خپل پالیسۍ مطابق خبرونو ته اهمیت ورکړی دی. لکه د اردو ژبې ورسپاڼه ایکسپریس د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خولې په سرخې کې وایي چې کله ریاست ناکامه شي نو عدلیه بیا مخې ته راځي. د اردو ژبو نورې ورسپاڼې مشرق او جنگ لیکي چې پاکستان او امریکې د حقانی شبکې په ضد په شریکه کاروایي غور شروع کړی دی. همدا خبر د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز داسې ورکوي چې د حقانی شبکې ختمون د پاره به امریکا او پاکستان مشترکه کاروایي کوي. د انګریزي ژبې بل ورسپاڼه بزنس ریکارډر بیا د ناټو سپلای خبر ته اهمیت ورکوي او په سرخې کې لیکي چې پاکستان افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړی ده. آج ورسپاڼه دا خبر داسې لیکي چې د دولس ورځو د ځنډ وروستو د جمرود د لار د ناټو سپلای بحال شوه. د انګریزي ژبې بل ورسپاڼه ایکسپریس ټرایبیون وایي چې د وزیر اعظم د استثنا د پاره ایوان صدر کې د قانوني کارپوهانو هلې ځلې روانې دي. او اوس کوم اداریو ته وګورو نو د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز خپل اداریا د پاکستان امریکې په تعلقاتو او ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لیکلې ده او وایي چې تیره اونۍ د پاکستان او امریکې د تعلقاتو اونۍ وه چې پکې پاکستان د ناټو د رصد لارې پرانیستې او امریکې د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې 1.1 اربع ډالر جاری کړ. د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام هم د امریکې دوره وکړه. اداري وایي چې هر څوک د دې دورې نه ډېر امیدونه نه دي تړل پکار، خو بیا هم دا کولی شي چې خراب شوي تعلقات بیرته بحال کړي او دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو د دې سره سره پاکستان دوه غوښتنې لري. یوه دا چې امریکا د ډرون بریدونه ودروي او د دې په ځای د پاکستان F-14 الوتکو کې خواله راولي چې دا د ترهګرو خلاف استعمال شي، او بل دا چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د وسلوالو بریدونه ادرولی شي. اداري وایي چې د دوره کې دوانو لپاره دي چې د یو بل ګټو او د ترهګرۍ خلاف جنگ نتیجو ته پسم جوړ وکتل شي، نو ورسره ممکن دا چې ډیر سبل لاستر شي. او د دې کې دا خبره دوانو ملکونو لا منل پکار دي چې په شریک سره کاروایی وشي او د ترهګرۍ خلاف جنگ مرامته او رسول شي. مشرق ورسپاڼه وایي چې د دې فیصله رستو ایوان صدر کې د اتحادی جماعتونو یو غونډه وشوه چې پکې په فیصله افغان سرګند شو او ویل شو چې په دې فیصله به ایوان کې بحث کولی شي او د توهین عدالت یو بل قانون به روړي. اداري وایي چې حکومت او د هغه مرستیال د عدالت خکته او وړوکی ظاهرولو کوشش کوي او په خپل ضد ولاړ دي صرف د دې لپاره چې اوسو کسانو ته ګټه او رسول شي. حالانکه آئین د دې خبرې اجازت کله هم نه ورکوي، بلکې آئین کې قانون د ټولو لپاره یو شان دی او چاته هم استثنا نشته. اداریه وایي چې حکومت د خپل طاقت او ضد په نشه کې دا خبره هېره کړې ده چې د ولس نور هم ډېرې مسلې دي او د دې هوارې د حکومت فرض دی او ولس د حکومت د دې رویې نه تنګ راغلی دی. باید چې دوی خپل رویه بدله کړي او پاملرنه د ولسي مسلو هوارې ته ورکړي، ځکه چې که حکومت یا پارلیمان بیا هم داسې څه کوشش وکړو نو عدلیه به د هغې په ضد فیصله ورکوي. نو باید چې حکومت نور ځان نه ستړی کوي او په بې مقصده کارونو دې خپل وخت نه ضایع کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ریټرز خبری اجنس په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکې د جاسوسي ادارو د مشرانو د ملاقات په اړه لیکلي چې دا ډیر بریالی نه و. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د امریکې د پوځي سامانونو د ویستلو په اړه مقاله لیکلې ده. ما بشیر ګواښ تاسو دا دواړه د مقالې لوستې دي او غټ ټکي مې درته راوړی. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې په دې وروستیو کې شوي د پاکستان او امریکا د جاسوسي ادارو د مشرانو ترمنځ ملاقات کې دواړو یو بل ته خپلې ګیلې وکړې. په مقاله کې راغلی دا نه ده روښانه چې د ISI او CIA مشرانو په دې ملاقات کې په قبایلي سیمو کې د میشته وسلوالو او ډرون بریدونو په اړه کوم پرمختګ وکړ او کنه. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام امریکا ته د خپل لومړني سفر په مهال د زیارت په ورځ د امریکې د جاسوسي ادارې CIA مشر ډیوډ پیټریس سره وکتل. واشنگتن ته د نوموړي له سفر وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې ظهیر الاسلام به د امریکایي چارواکو سره د ډرون بریدونو د ودرولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غریزه سیمه کې د استخباراتو او ټکنالوژۍ د شریکولو په اړه خبرې وکړي. ریټرز خبری اجنس لیکلی ک لیوی خو امریکا په دې باور ده چې پاکستان اورپکو ته خوندی زینه ورکي، نو بل خو ته پاکستان امریکا د ډرون بریدونو په کولو سره د خپل خود مختاری په سرغړونې تورنی. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پارلیمنت د ډرون بریدونو ودریدل غواړي خو امریکایان یې په جاری ساتلو خوشاله دي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلی په داسې حال کې چې امریکایان افغانستان کې د پوځ په کمولو لګیا دي، دوی باید له دغه ځایه د جګړې ګڼ بیلابیل سامانونه هم بیرته خپل هیواد ته یوسي. ورځپاڼې لیکلي چې د یوې اندازې تر مخه به امریکایان د بیلابیلو موادو 100,000 کنټینرونه او د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه به له 45,000 څخه تر 50,000 پورې ټینکونه او نور پوځي ګاډي وباسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي پوځي افسر له خولې لیکلي چې بجټ ته په کتو سره به ټول هغه سامانونه ویستل کیږي چې کار کوي. دی افسر ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د جګړې لپاره د امریکایي پوځي سامانونه تر عراق کم دي، خو افغانستان سمندر ته لار نه لري. ترې وتلې لارې اوږدې او تر ټولو نږدې سمندري بندرګاه د کراچۍ ده چې 600 میله لرې ده. د ورځپاڼې په خبره امریکایي پوځیان به هغه مرکزونه ونه نړۍ چې د افغانستان ورته ضرورت وي. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږیم. دا اوس موږ ته یو خبر رسیدلې چې په کوټه کې یو چاودنه شوې ده او موږ سره خپل همکار نیاز موسی خیل د ټلیفون په لیکه دی. نیاز، اوریدونکو ته وایي چې دا چاودنه په کوم ځای کې شوې ده او د مرګ ژوبلې تفصیل څه ده؟
بشیر باش، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په مکه کې ده، د کوټه د سریاب سیمه ده او د پولیسو په وینا دلته د ډاکټر اعظم منګل د سیمې یو کس او د مکان مالک دی. د دغه په مکان کې چاودنه شوې ده، خو البته پولیسو وایي چې دلته د مکان کرایداران اوسېږي. نو د دوی په کور کې دغه دمکه شوې ده. تر دې دمه د پولیسو په وینا دوه کسان وژل شوي، خو چونکې پیښه تازه شوې ده نو د پیښې په اړه نور تفصیلات لا هم را روان دي او اوریدونکو ته به
نو دغه سړی په باره کې یا د کور په باره کې چارواکو ته تفصیل نه دی ورکړی چې دا چاودنه څنګه وه، یو کورنۍ مسله وه، شخصي مسله وه او که نه، نور تفصیل نشته.
دغه وخت لا هم لګیا یم د چارواکو سره چې دغه تفصیلات راواخلم، خو کله چې ما ټلیفون وکړ نو اول خو به سره د پولیس چې کوم پولیس هغه وایي یو پر بل پر سیمې وراړوي. یو وایي چې دا د شالکوټ تاڼې سیمه ده او بل وایي چې دا د سریاب تاڼې سیمه ده. خو البته چونکې پیښه شوې ده او د سریاب تر نږدې فیض آباد سیمه ده، خو چونکه ما د ټول پیسه تازه شوې ده شاوخوا له دولس بجو وروسته چې کوم پاکستاني سیمه وي وخت له دولس بجو وروسته شوې ده او دا وخت لام تفصیلات را روان دي او چې تفصیلات موږ را غونډ کړو اوریدونکو سره به شریکو.
سمه ډیر مهرباني اوریدونکو تاسو نیاز موسی خیل اوریده چې په د کوټه کې د کوم چاودنه شوې دغه پاړې تاسو خبرولې او تاسو اوریدل چې پولیس وایي چې تر دې دم په دې چاودنه کې د دوه کسو د وژل کېدو خبر ده. مشال ریډیو اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. استاذ افغانستان یو رپورٹ لرو په افغانستان کې د پارلمنت وکیلانو د دفاع او کورونو چارو دوه وزیران لدندو ماتل کړل د ته د ادم اعتماد رائے ورکړل او هغه باندې اعتماد ونه خود دوی وجه دا خودل دا چې په د پاکستان لخوانه په کونړ باندې د راکټونو بریدونه کیږي او د افغانستان دفاع وزارت او د کورونو چارو وزارت په دې نو د توانیدل چې دغه ته سم جواب وي یا دغه مخنیوي وکړي. په ډېره خان محمد سین له کابل رپورت لري.
د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استیزایي غونډه کې د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک دوه ویا موافق او یو سلو شپږ څلوېښت مخالف رایې او د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی نوی رای موافقه او یو سلو شپږ ویشت مخالف رای خپل کړي چې په دې صورت کې دواړو وزیرانو پنځوس جمع یو رای پوره نه کړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
استاد پاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله رای تایید 90 رای.
د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال بسم الله محمدی نوی موافق او یاسل شپږویشت مخالف رای وړلې. همدارنګه د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک دوه ویا موافق او یاسل شپږ څلوېښت مخالف رای وړلې چې په دې اساس دواړو ونه شو کړای چې پنځوس جمع یو رای پوره کړي. دواړه وزیران سلبي اعتماد شول. له جمهوریت څخه غواړو چې په لږه موده کې دې وړ کسان د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو وروسته ویلي چې په دې حق له بده یک شنبه په ورځ تصمیم ونیسي. د دفاع د وزیر د استیزا دلیل دا و چې د هیواد په سرحدي ولایتونو کونړ، ننګرهار او نورستان د پاکستان له لورې د راکټونو مسلسل بریدونه کیږي خو د دفاع وزارت مخنیوي ته لازم اقدامات نه دي کړي او د کورنیو چارو د وزیر استیزا د دې لامل شوې و چې یو خدا وزارت د پاکستان لورې د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغله او بل دا چې په دې وزارت کې فساد او بې کفایتي زیاته شوي او حکومتونه پکې نه عملي کیږي. د دفاع وزیر وویل د پاکستان د بریدونو په وړاندې ځانګړي ځواکونه تنظیم کړي او ځینې قطعات په لازمو وسلو او مهماتو سنبال کړي. د امریکا د ستراتیژیک تړون د موادو په پام کې نیولو سره مسله له امریکایي پوځي چارواکو سره شریکه کړي او د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ یې د درېګونی پوځي کمیسیون سره هم مطرح کړې ده. د وویل سره لدې چې پاکستان تر اوسه پر کونړ له بریدونو انکار کوي خو ویلی شم چې دا بریدونه پاکستان کوي. د وویل
دا چې د پاکستان د اردو یا دولت لخوا وشتل کیږي په دې کې باید هیڅ شک ونه لري. دا د یو سل یو پنځوس توپ وروستۍ نښه ده چې له موږ سره ده چې د پاکستان له لورې توغول شوې ده.
له دې وروسته په دې خاطر چې آیا د وزیرانو پوښتنې د قناعت وړ دي او کنه یو علني رایګیري وشوه خو نتیجه یې ورنکړه او خبره د صندوقونو یې ښودلو ته ورسېده. د صندوقونو د رایو شمیرلو وښوده چې دواړو وزیرانو موافق رای خپلې نه کړې او سلب اعتماد شول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
داسې مشال ریډیو اوریدونکو له 2014 کال وروسته لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې به د بهرنو ځواکونو شمیره ډیره کم شي. دوی به ووزي. په دې وجه باندې مختلفې اندېښنې خلکو ته پیدا شوې. په افغانستان کې یوه اندېښنه دا ده چې د کورونو بیې ټیټې شوې دي او د بیا رغونې کارونه یا کوم چې کورونه جوړیږي یا سړکونه جوړیږي یا نور کوم کار چې کیږي هغه کم شوی دی په افغانستان کې. په دې اړه زموږ همکار معصوم میوند رپورت لري.
د ساختماني موادو پلورنګ شرکتونه وایي د 2014 کال په نږدې کېدو سره چې بهرنیان له افغانستانه وځي د دوی کاروبار ورسره اغېزمن شوی دی. دغه شرکتونه وایي د تیرو دوه کلونو په پرتله کاروبار 50% کم شوی او رواني ناامنۍ او اداري فساد د کاروبار د خرابېدو نور لاملونه دي. د څو شرکتونو مسؤلینو وویل چې افغان حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره تر پخوا ډېر کار وکړي او نړیواله ټولنه دې هم خپلې مرستې د افغان حکومت ته لارې ولګوي.
غلام سخي د الکوثر د شرکت رئیس یم.
50% کاروبار کم شوید تیرو کلونه په نسبت امنیت خراب ده. دویمه خبره اداری فساد او دا وازی چې خارجیان وزی او په داخل د ملک و امنیت داسه ګډوډ شي، خاصتا چې ترغه پوره د کار ورکول د خارجیان نه وانه خستلای شي.
محمد یوسف د خارجیان وای چې مونږ 2014 کې وزو په غو وجه من خلکو ډیر غټ اثر پر وته کدلته یو پرتمان جوړی ول خارج کې جوړ خارجیان الته یې کني الته امنیتشته کدلته خارجیان سبا وتل الته امنیت نشته ټول د حکومت ځوابدار 50% کارونه کم شي.
د راپورونو لمخې په تیر څه باندې ولس کلونه کې په افغانستان کې د بیرغونې کار نسوي، خو له دې سره اوس مهال د کابل ترڅنګ په ځینو نور ولایتونو کې هم دا اوس د لسګونو لوړو ودانیو او پروژو کارونه بند دي او یا هم له ځنډ سره مخ دي. په وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا دولت لخوا ویلي چې د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې ډېر اساسي پروژې بشپړې نه سي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د بیرغونې ډېر پیسې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره لګول شوي. په افغانستان کې د پانګوالو څخه د ملاتړ اداره هم د ساختماني موادو د پلورونکو شرکتونو اندېښنې تاییدوي، خو په وروستیو کې نړیوالو د خپل اوږدمهال مرستو ډاډ افغانستان تور کړي او جدي ستونزې به پیدا نه سي. د دې ادارې رئیس فیو الله افتخار وویل چې د دغو شرکتونو لاستازو سره به ډېر ژر د سلا مشورې وغونډه جوړه کړي.
کوشش کوو د دوی ټول هغه مشکلات او نظریات وړاندیزونه کوم زمونږ ادارې ته دي، کوم نورو اداراتو ته دي، هغه واورو او د هغې په حال کې عاجل اقدامات وکړو.
د طالبانو د واکمنۍ تر پای ته رسېدو وروسته امریکا او نور نړیوالو ملګرو هیوادونو یې له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرستې وکړې چې د دې هیواد د آبادولو لپاره ولګول سي. د دغو مرستو له برکته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د پام وړ ساختماني کارونه هم وسول.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. پاکستان د ناټو لارې خلاصې کړې او امریکا ورته ځینې مالي مرستې بحال کړې. د دواړو هیوادونو د جاسوسي ادارو مشرانو هم د یو بل سره ملاقات وکړ، خو په مهمو مسلو لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکېچنې اړیکې وروسته له هغه یو څه نرمې شوې چې پاکستان له میاشتني بندیز وروسته له خپلې خاورې څخه یو وار بیا د ناټو هغه کاروانونو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته تګ راتګ کوي. په همدې روانه اونۍ کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان الن اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان د پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. له دې سره په یو وخت د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام واشنگټن کې و او هلته د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA له مشر جنرال ډیوډ پیټرو سره وکتل. ویل کېږي په دې لیدنه کې دواړو لورو له یو بل سره شکایتونه تبادله کړل. روسه دا هم وویل شول چې په دې لیدنه کې یو لړ پرمختګونه هم شوي، خو رویټرز خبري اژانس وایي تر اوسه هم دا څرګنده نه ده چې دواړو خواوو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو او پردي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په څیر په مهمو اختلافي مسلو کوم پرمختګ کړی کنه. ځکه د ظهیر الاسلام تر سفر د مخه پاکستاني چارواکو ویلي و چې نوموړی به له امریکا وغواړي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د پاکستان او امریکا د استخباراتي مشرانو ترمنځ خبري اترې اساسي مسلکي او ګټورې وي او دواړو خواوو په سیمه کې د تروریزم پر ضد چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دی د مبارزې په برخه کې د ګډ کار ژمنه وکړه. د پوځي چارو یو شمېر پاکستاني کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ښې شوې او په یو شمېر مسلو جوړجاړي ته رسیدلې دي. د پاکستان د پوځي متقاعد سمنصب سید نذیر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ډېری مسلې هواري شوې دي.
د پاکستان او امریکا تعلقات د خبرو په سطح باندې یو بل تر نږدې شوې دي او دا غي چې هغه ټیکنیکل کم د غدي واړه واړه بندونه دي او په خپلو کې تړي نور په لوی لوی خبرو باندې خودوي خپلو کې فیصله کړې ده. د ډیپلوماسي لارې هم کولاو شوې دي، د فوجي خپلو کې تعلقاتو لارې هم کولاو شوې ده.
خو د رویټرز خبري اژانس په دې ځینو د سرچینو له قوله چې د ظهیر الاسلام او ډیوډ پیټرو ترمنځ د شو باسونو څخه خبر دی ویلي د دواړو هیوادونو استخباراتي مشرانو ځینې شریک شکایتونه وکړل، خو دا سینه ښکاري چې په مهمو مسلو د دواړو خپلو کې کوم پرمختګ کړی وي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین هم همدا نظر لري. وای اسلام آباد ته د جنرال جان آلن او واشنگټن ته د جنرال ظهیر الاسلام سفرونه دا ښیي چې دواړه هیوادونه د اړیکو سمول غواړي، خو د نوموړي په وینا په دې برخه کې د عملي پرمختګ لپاره باید پاکستان په خپله خاوره کې د حقانی د شبکې د ځپنې لپاره ګامونه واخلي چې امریکا یې غوښتنه کوي.
د پاکستان د اسټابلیشمنت د حقانی شبکې سره د ستراتیژیک ډیپ په حواله تعلق دی او په هغه بنیاد حقانی شبکه د افغانستان په مختلفو حصو کې افغان دولت باندې هم په براه راست د امریکې په فوج یا د نیټو په فوج هم حملو کولو کې کامیابی حاصلوي. زما خیال دی چې پاکستان په حقیقت کې پکار لري چې دا خبره د امریکې پالیسي جوړونکي خلکو ته مشه تکی دي چې یا خو هغې د ستراتیژیک جوړتیا دا خبره ریوایز کړې ده، ریویو کړې ده، په هغې نظرثانی کړې ده، په هغې یو بل نظر غورځولی دی او یا حقانی شبکې سره څه تعلق نه لري په داسې شکل کې. نو زما خیال دی چې تر څو پورې دغه مسله نه حل شوي دغه خنډ به برقرار وي.
دا چې د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو اترو نتایج به څه وي، آیا پاکستان به په خپله خاوره د حقانی شبکې او نورو هغو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي کنه چې په افغانستان کې بریدونه کوي، او آیا امریکا به پر قبایلي سیمو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي کنه، لا څرګنده نه ده. خو یو شی چې څرګند هغه دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو پرمختګونو د پاکستان لپاره یو ځل بیا د امریکا د مالي مرستو لاره پرانیستې، او په دې لړ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تازه د پاکستان د برېښنا د تولید د بندونو د ښه کولو لپاره دې هیواد ته د 280 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې. ګومان کېږي چې دا مرسته به په پاکستان کې د انرژۍ د تولید ستونزه یو څه راکمه کړي چې دا مهال ورسره دا هیواد مخ دی. تر دې څو ورځې مخکې هم امریکا د پاکستان لپاره د یو لړ مالي مرستو اعلان کړی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د برتانیې یو عدالت پاکستانی نژاده برتانوي مور پلار ته د عمر قید سزا اورولې ده چې په دوی باندې تورو چې خپل لوري د غیرت په نامه وژلې ده. ګلایاز نور تفصیل دراوري.
د جرمني خبرې ایجنس ډی پی ای وای چې د برتانیې یو عدالت یو پاکستانی نژاد برتانوي مور پلار د خپل لور د غیرت په نامه په وژنې تورن کړي. عدالت دوی ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانیې چستر کراون عدالت 250 کلن افتخار احمد او 90 کلن فرزانه د خپل 19 کلنۍ لور شفیلا په وژنې سزا واوروله او وای چې لک تر لګه سزا به 25 کاله وي. د خبري جاس په وینا د برتانی شمال مغربي سیمه وارینګټن اوسیدونکو شفیلا په 2003 کال په ستمبر میاشت کې بدرکه شوی و چې شپږ میاشتې وروسته یې مړې د سین غاړینه و مندل شو. عدالت ویلي شوی چې شفیلا سایخه پکړې او وژلې و. عدالت ته دا هم ویلي شوی چې شفیلا د غیرت په نامه وژلې ځکه چې د هغوی کورته شرم راوړي او مغربي خیالات او کالی چول. د عدالت جج روډریک ایونز د سزا اورولو پر مهال د شفیلا مور پلار ته وویل چې تاسو ته د شفیلا مینه مهمه نه و، بلکې دا خبره مهمه و چې هغه ټولنې ته شرم راوړي. جج دوی ته دا هم ویل چې تاسو په انګلستان کې اوسېږي خو لا تر اوسه پورې د پاکستان د کلیوالو سیمو رواجونه مو خپل کړی دي. جج زیاته کړه چې شفیلا د دوه کلتورونو په منځ کې ولاړه وه او یو به یې خپلولو، خو تاسو خپل خوخه پر هغې تپله. د مقدمې پر مهال د شفیلا مور پلار دا ټول تورونه رد کړل او ویل چې شفیلا له کور څخه تښتېدلې وه. د شفیلا مور لومړی دا تورونه رد کړل خو بیا یې وروستو دا ومنله چې د شفیلا وژنې په سترګو کتلې وه. خبرې جانس وایي چې په دې مقدمه کې پرمختګ په 2010 کال کې هغه وخت وشو کله چې د شفیلا کشره خور د غلا په تور ونیول شوه او پولیسو ته ویلي وو چې د هغوی مور پلار شفیلا د نورو ماشومانو مخې ته وژلې ده.
اوریدونکو تاسو ګلایا زاورېده چې د هغه کورنۍ په اړه تاسو رپورټ درکو چې لوري وژل شوې ده او په عدالت کې په هغوی باندې سزا وغوښته چې دغه جنۍ د غیرت په نامه وژلې. اوس هم تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. په جلوزو کیمپ کې د باجوړ څخه بې کوره شوي خلک وایي چې بیرته نه غواړي چې باجوړ ته لاړ شي ځکه چې د دوی په وینا په باجوړ کې کورونه وران دي او اوس هلته اوس هم امنیت نشته دی او مسلې ورته ډېرې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د باجوړ ایجنسی هغه مزوره نارینه او زنانه کډوال چې په جلوزو کیمپ کې میشتي وای هر څوک په خپل سیمو کې امنیت راغلي خو خپل ځایونو ته بیرته د ستنېدو تابع نه لري او دا ځکه چې چا خپل ورور بایلل او چا خپل ځان او زنانه او پکې خوندان هم و بایلل. بیا څنګه وکړي چې هغوی خپل ځایونو ته لاړ شي چیرته چې نه کور پاتې دي او نه ځمکه؟ دا ورته غوره ده چې په کډوالۍ کې ژوند کوي ځکه چې خیمه خو یې خپله ده او څوک ترې نشي پاسولی. د لرکلی مامند سیمې باجوړ ایجنسی یو زنانه چې خاوند عبدالرحمن مړ شوی او پخپلا په یو هوایی بارودی ګولک کې د دواړو خپو څخه محرومه شوې ده. د باجوړ د جنگونو حال داسې بیانوي:
نه هغه سهار وختي وه، زه اوبه لتلې م چې کور ته راغلم او راتللم، په بس ننوتلم په ور کې ولګېدلم. خاوند مې بیا راغی، زه راوچته کړم، کټته کړم، ښار هسپتال ته راړم. د ښار هسپتال کې وانغستم، دې پېښه ورته راړلم. اته میاشتې ما په هسپتال کې تېرې کړې دي چې څه نه وه، زه به څه پټي وو، څه ځمکه وه، څه هر څه هغه رانه ټول تللي دي. دواړه خپې مې کټتې نشته دی، پلاستیکي خپې مې ایښې، کمات پلاستیکي خپې ایښې، په هغه باندې ولاړم دغه په زور.
او د لرکلي د عبدالرحمن ټبر وایي چې خاوند یې له ډېره خفګانه مړ شو.
نو بیا مې خاوند چې زه کور روغه شم، کور ته لاړم، بیت للم، چې هغه ما ته وکتلې که داسې سوټکري کېناستم، ما لږ دولت هم نه لاړه، ښځه مې هم داسې شوله، بس غرق شوم. ستا د خپخانه په دوره راغله، هغه مړ شو، یتیمان راته دغشان پاتې شولي، بچیانو دوه لکان دي، دوه جنکۍ دي.
د لوی سم باجوړ د ردیګل ټبر چې په دواړو خپو مزوره ده وایي هغوی ته لا هم د کور د ړنګېدو پیسې نه دي ورکړل شوي. ګینې زړه وشي چې خپل وطن ته بېرته ستانه شي. هغه وایي خپل سیمه کې ژوند ډېر خو
پغه غوغه او شوده بم خرڅول، هغه باندې هم کار روان وټل واله، زما کا وزمی دارا وا، پغه بم ټول کار روان، سیو سروي بم خرڅول، شوده بم ته خرڅول، ټول کارم پیرو، زما کې زمی دارا بم کاوله، ا دانی بم خرڅول، دا کوم ډېر کار روان، هغه د ټرانسفورمرو دار څخه پوری سینوړي دي.
دا زنانه وای سروي د کور دنه نو تړل او سره د خپل بچو او د خوند په مزور ځان لکور وټله،
چې موږ بالي اور دروته په بجول بیرته دی لیدل، موږ په شا او پرواړه ولې بیا خدای ټرک راوس، د سیمه ځل ما په لمی څه چالو شوز نور علی ما څه نه لیدل پسترګو دغه تیارو په سترګو ادي ما شومان خو دغه غوونکی د ښان غوتی کې دی په خبر کې ټیکسي والا ویلې بچي یو څه لته نشته د ښان غوتی نه درې کولې دغه غوونه احساس نه زړو کې پاتې شي چې فړین نه پاتې شي سارو ان تړلې پرې کې دی مونږ ولا تړلې پرې کې څه چې ځان باندې سخت راشي ما طبيعت څنګه ګوري
تل محمد چې په باجوړ ایجنسی کې د زیګي سمې وسیدون کړي او هغه ته څه مشکل پېښ شوی وو.
دا مې خپل ټریکټر وو چلاوه به مې او بس دا پرېشن چې شروع شو نو ساده هغه خار نه پتو باندې وشتلې ما ګاړې راته او ګاړې روانه کړي شو پاکې مملا
نو واغ از ما مې شومان لکه بدا تیر جنگ کې د خلکو نه خزي ورکه شوي ما شومان دی ورک شولو نزه ما شومان بیا چرته ګورم.
د جلوزو کم د چرواکو پوینا چې د باجوړ ول سره لدی باوجود هم مرسته کولې شي چې د هغوی د آی ډی پی حیثیت ختم شوه او دا مرسته د خوراک سکک په لړ کې دی. لدی ورستو مو د باجوړ ایجنسی نه د قامی سیملې د غړو اخوندزاده چټان او د انجینر شوکت الله سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو د هغوی دستي فونونه بند وو.
زموږ همکار مورید اوریدونکو مشال ریډیو ورې د روژې په میاشت کې که څه هم زیاتره مزدوران د خپل کارونو څخه چټی کوي خو بیا هم د کراچۍ په ښار کې ګڼ شمېر داسې خوراک کښتون لري چې د پښکل په دې اوږدو ورځو کې هم د روژې سره سره مزدوري کوي. د دغه مزدورانو سره ظفر کریمی په کراچۍ کې خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې رالېږلې ده.
په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر داسې کسان ژوند تېروي چې د لاسو مزدوري کوي. دغو خواریکښو کې یو شمېر کسان په لاسي ګاډیو کې سامانونه د ښار له یوې برخې څخه بلې برخې ته وړي او په دې توګه خپل ځان او د کورنۍ غړو له دوه وخته روټۍ برابروي. رازق هم یو له هغې کسانو څخه دی چې د ښار په جونه مارکېټ کې د سهار په خړه خپله لاسي ګاډۍ راخلي او تر ماښامه یې چلوي. رازق وایي د روژې په میاشت کې یې کار ډېر ګران شوی دی.
پروژه کې کار یار ډیر ګران، خاص کر چاله یا نه مال ډیر زیات ډیر روانه بوج، یعنی یو چې روزه لګېدلې زموږ کاروبار ماشاءالله مخکې ډیر ټیرو خو د روزې پته نه سو اجر سره تیس مسله دا څوک نه روزي نو موږ له پاسې دل یا په ټیم تل ډیوټي ته خون مزه نه راکړي تنده ډیر زیات لګي ډیر زیات لګي دا نه چې یو ماته لګي ټول، یعنی کې کم یو سړی روزه دار دی زم چې زیات تر په دې ګرمې روزو کې هغه هر یو سړی دا و چارو لګي نه پروا نشته مطلب تنده نه خراب دوه پورې شربت موږ جوړ کړی په سلور کا سیو کولری هغه چې اوس کو بیا موږ خپل خېټه کولر کولر ګرځو.
یو بل خوارکخ عمران کودای کوي، هغه وای سحر نه تر ماخامه یې په لاس کې کوداله او بیلچوي او کار پرې کوي. نو موړې زیاتوي غوښتلې پروژه کې کور ته لاړ شي او سګنې روزه په خپل کور کې تیر کړي خو د ګرانې لکه بل مجبور شو چې سګنې روزه د تیر په سیر په مسافرۍ کې تیر کړي.
بالکل سار چې لړ شو گرمی خلم اوچا اوچا کیږي بیا داغې نه وروسته چې کومرو دوپرا وخیږي غرمه داغې نه وروسته گرمی گرمی د دو بجې نواله چارو بجو پر یا پانچ بجو پر دې ټیم کې دا مطلب بالکل تیز تګ کی ولیا غرمه گرمی پیسې خو ګټو ځکه چې دا دومره تکلیف او دومره سخت موږ بزان باندې تیرو هم دغه پیسې د پاره تیرو یاره ما ته خپل سہولتی زما بچو زما مور پلار ته سہولتی کور کې ضرورت شي زه ولا لګل شم باقاعده چان اخلم نه
خوزلویخ کلن خواریکخ راشد بیا پروژه کې د شپې لخوا د لاسو مزدوري کوي او د ورځې ویده کیږي. هغه وایي د شپې کار سره ورته فایده دا وي چې یو خو د کار په وخت خوراک څښاک کولی شي او بل فایده یې دا وي چې د ورځې ویده وي او د ځینې خلکو د بې ځایه جنجالونو څخه خلاص وي.
وس د شپې دوا پاوکم دو بجې دي دا د ورځې په دینه کو چې روزه ده او د ورځې ګرمي ده مزدوران چې دی دا کار نه کوي د ورځې دګی کیږي وګی کیږي هغه وجه باندې هغه کار چې دی هغه کار په هغه طریقه باندې نه کیږي نو په دې وجه د شپې کو دا رګدای کار دی د شپې خو د خوراک څاک دیونه کی دا کار نه شي کولای سخت کار دی د ورځې روزه ده نو د ورځې خوراک څاک به بندي
د لاسو مزدوری کون کی خلق وای د دوی ټول جون د دوی په ورځنۍ مزدوری ولاړ دی دوی چې څه د ورځې وګټي هم هغه ماخام لخوري د دوی په خبره که څه هم یې د روزې په میاشت کې کار ګران دی خو خوشاله په دې دی چې په روزه کې یې دیړی هر ورځ لګي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مونږ ته په دې پتا لیکونه راولېږئ پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد